سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دی. تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اورئ. نن چهارشنبه د هوت 22مه په موقعی د دې ساعت خبرونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخې دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون 68مې غونډې کې کړې دي. د ګوتریش په خبره د خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړي، راغلي نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډیر په افغانستان کې پستر ګوینو. ګوتریش ټینګار کړی چې وادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو په پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علی خامنئی تا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. عراقچی دغه څرګندونې نن چهارشنبې د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو پردا د راپور له مخې عراقچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالد ټرمپ د کپ ولسمه وویل چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر شرطه لیک لیکلای دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو هیله یې څرګنده کړي چې ایران خبرو ته حاضر شي، ځکه د په وینا خبرې د ایران په ګټه دي. ایران بیا مخکې ویلي تر هغه چې امریکا د فشار له سیاستونو لاس وانخلي له واشنگټن سره مخامخ خبرې ته به تر سره آماده نشي. د امریکا استازو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په استازو جرګې کې چې جمهوریت پال یې اکثریت لري، دا طرحه په دې معنا ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یوه خوله دي چې غواړي د دولت بودیجه د سکال د سپتمبر تر دېرشمه پورې وساتي. د استازو جرګې مشر مایک جانسن د تغه طرح تر تصویب وروسته ویلي اوس د سنا جرګې وار دی چې د جمعې د شپې مخکې یا د دولت د تعطیلۍ له ضرب الاجل مخکې دغه طرحه تایید کړي. د ویلي چې سنا جرګه کې د ډیموکراتانو رایه د دغه طرح د تصویب لپاره مهمه ده. کنه د په خبره د دولت د تعطیلۍ د عواقبو پړه به د ډیموکراتانو پر غاړه وي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځنۍ اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیوالتیا نه دی. رویټرز خبریا جانسن نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربند دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین او د اوکراین په جګړې کې برلاسی دی، ځکه د دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا لور خوا د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې وشو، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي روسیه نن سهار د اوکراین په مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ ژوبل هم لري. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سکل پلان شوې سیالۍ لغوه کړې دي. ټاکل شوی وه چې د ایرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د ایرلند په کوربتوب پلان شوې وې. رویټرز خبري اژانس د ایرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوټروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ په بودیجه کې د لنډمهالې کمی له کبله لغوه کړي دي. دغه هیواد بیا سکال وړی د ویسټ انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربتوب کوي چې ویسټ انډیز سره د شپږو اورونو لوبلړۍ او له انګلستان سره درې شل ورځې لوبې لري. د خبری ټولګې ته موزه فرشته سحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. وړاندې د راپورونو په ترڅ کې سره واورئ چې تورخم کې دروازه لا هم د مسافر او سوداګرو پر مخ تړل شوې ده او د خلکو ستونزې به هم واورئ.
پر اوډونو باندې ولاړ دي، هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ور پیښ دي د پولو د تړلو وجنه.
او همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د مالی کمښت له امله ځینې روغتیایي مرکزونه تړلې دي چې خلک یې اندېښمن کړي. د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلای شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا هم خره غلاست پایل به وکړو. د نن ورځې پر راپورونو په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوې ناسته لغوه شوې ده. مخکې ویل شوی و چې د جرګې غړي به نن چهارشنبه یو وار بیا په تورخم کې راټولېږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین یو څه د لغوه کېدو خبرې کوي. د تورخم دروازې هغه هم د جرګې او شمیرغړو ازادي رادیو ته تایید کړه چې د نن ورځې ناسته لغوه شوې ده. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله ناسته کوي. ته تورخم دروازه نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده چې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته یې سخت ستونزې راولاړې کړې دي. په همدې اکړه د غراپور ته وښې برته راګرځو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوی ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي. خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دا ناسته لغوه شوې خو د لامل په اړه هیڅ ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګی غړي تر مارکو بازار تللی خو د نامعلوم دلیل لامل بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګی یو غړي نیاز ولی شینواری ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شو. بالکل غونډه کینسل شو. نو نن خو کینسل شو او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شو زه به تاته بیا وایم.
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناسته چې روانې ونې د یکشنبې پورس شوی و په پریکړو باسونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوی و چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمن سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمیر اوسیدونکو ویل تورخمه بي ځای شوی کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی او لګنو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته ویل
دغه ځنه څو کورونه کډوال شوی زموږ د غسپین غره چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اترا کډوال شوی دي. خواران په دیاکه روجه کې سرپنا نه لري. دغه سیستم ټول د خوراکي موادو ارت خراب دي. دغه لار بندې د مونږ ته ډیر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکو ګل محمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه به ځای شوی دي. برا لنډي کوتل تر ختلې دي هغه ته مشکلات دي. ترانسپورټرانو ته پروډونو باندې ولاړ دي هغه ته مشکلات دي. مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي. لوی مشکلات خلکو تور پیخ دي د پولو د تړلو وجنه.
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې 28مې رئیس د پاکستان لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی بخپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هموشو چې لاملې دواړو لوري ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د اکرام الله اکرام راپورتا غوږ وی چې په تورخم کې درولاړې شوې ستونزې پکله یې له څو تنو سره خبرې هم کړې وي. د تورخم دروازه د څوباندې شل ورځې کېږي چې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړل شوی ده او دواړو خواو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. چې په دې کې ډېری خلک ډېری سوداګر د دې نه شکایت کوي چې موټرې ولاړې د بار سره ولاړې دي. په همدې هکله مونږ وغوښتل چې په دغه جرګې غړی او همداراز د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریه هیئت غړی مخلص احمد سره خبرې وکړو. مخلص صاحب ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره یاستې. کور ودان کا په سر کې راته وایي چې جرګه ولې لغوه شوه او د کومې خوانه دا جرګه لغوه شوه؟ د بد خط د ډیورنډ خط وی هم د تورخم اخوا یا کده خو د افغانستان خو د خو لغوه شوه؟
سلامونه درناوی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. متاسفانه زموږ لخوا مشکل نو اې دا یو اماهنګي پنشتون سره ز فکر کوم چې د خیبر پختونخوا د تورخم د مشرانو ترمنځ د هغوی لخوا چون مونږ ته پیام راغی او چې دغه جریان نه کېږي نو هماغه په اساس باندې دا لغوه شو.
که دا راته ووایي چې دا اوس وخت کې څه باندې شل ورځې کېږي چې دا لاره بنده ده، سوداګرو ته څومره زیان رسېدلی دی او شاوخوا سیمې کې خلک په څه وضعیت کې دي؟
تاسو ته معلومه ده چې ورځ کې تقریبا د شپږ سوه اووه اته سوه لاریو په شاوخوا کې دواړه لورې ته تګ را تګ کوله. نو په دې هر لاری کې به نه یوازې تجار بلکې په دې کې ترانسپورټر همدارنګه بشري قوه د مختلفو سکتورونو خلک چې د دغه لارې څخه استفاده کوله. دغه شل ورځ چې لاله بته شوی دی نه یوازې افغان لورې بلکې د پاکستان لورې سوداګرو لپاره او لسونو لپاره او په مجموع کې د دواړو دولتونو او حکومتونو لپاره شته لوی اقتصادي زیان دی.
د تورخم د دروازې بندیدل د یوال ځل نه دی چې دا دروازه د مسافر او د سوداګرو پر مخ تړل کیږي. خدا واره دغه تړل کیدل ډیر اوګده شو چې خلکو ته هم څنګه شتاسو هم ویل ډیر زیان ورسوه سوداګرو ته ولته به ځای خلک هم پستونزو کی وی. دا راته وایي چې علت یې څه ده ولې دومره وغځول شو دغه دروازې تړل کیدل؟ د افغانستان د خو کوم شرایط دي چې نو منل کیږي په ماینس کې؟ ویا هم کومې خبرې دي چې په تیرې جرګې کې وشوې او علت یې څه دی چې دومره ډیر وغځېده دا خبره؟
ستاسو د خبرو په تایید سره دا همدا ځل نه ده چې دا لاره بند شوې. خو هم چې دا سو سو واچ د دغه استودیو پیدا کېدل او لارې بندېدل ولې یا په حکومتونو خپل بنښت کوله او دا مشکل بالیدل، لیکن دا سر ډیر وزن دیدل او زمونږ تجارت چې هر وخت زمونږ تاک تجارت ته دی مراجعه کوله یا ای تماس نیوله چې زمونږ مالونه چې د پلارو کې بند دي اکثرا مال چې د سریو الفساد او هغه خصا شو. نو دغه په خاطر باندې د ننګرهار سوداګرۍ او پانګونې خونې او د مرکز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه په دې باندې لاس په کار شو چې دغه د لارې خلاصون په اړه باندې د تجارو دغه زیان او تاوان مخه ونیول شي. خدا چې ولې دا ځل دومره هغه وکړم مخکله د څخه چې مونږ دا اواز کو دوه ځل چې دا ناسته شوی و د حکومتي چارواکو ترمنځ په تورخم کې، ولې متاسفانه چې هغه هم پایله نه درلودله او مونږ چې تقریبا دوه ورځ د مخه یعنې د یکشنبه په ورځ په تورخم کې ناسته وکړه، دواړه لورې هلته د چمبر مشرانه مو او همدارنګه قومي مشرانه مو په ډېره ښه فضا سره په دې توافق ورسېده چې دغه لاره باید خلاص شي او کومه دستبندي باید وشي او د دې تر څنګ کومه مرازیه چې ده هغه باید حل شي. نو نن نیتو چې بیا ناسته وشي، ولې متاسفانه نن ناسته ونه شو، خو دا به انشاءالله دغه مشکل حل شي او کومه سو اختلاف چې هلته موجود ده ایله کوو چې هغوی خپلو منځو کې مشرتابه سره حل کړي او زموږ لوري د افغانستان لورې د چمبر لخوا هیڅ مشکل نشته. موږ هر وخت حاضر یو چې هغوی سره په دغه ستونزې په هوارولو کې کینو او دغه دروازه خلاص شي، نه یوازې سوداګر بلکې عام ولسونه چې مسافر دي، مریضان دي او همدارنګه دواړه لورې چې دا ډېر کډوال چې د بې ځای شوي دي هغوی د روژې په مبارکه میاشت کې ډېر تکلیفونه لیدلي، بېرته ځای په ځای شي او دغه مشکل حل شي.
ډیره مننه که په آخر کې دا مراته وایي چې څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان لخوا کومه ستونزه نشته، شرایط هر څه دوی منلي، خو بیا هم د پاکستان او یا هم د پولې اخوا دغه ستونزه هغوی کوم شرایط لري او په کومو شرایطو یې دغه دروازه بنده کړې ده، او هغه کوم څه دي چې هغوی دپاره د حل او یا د منلو وړ نه دي چې دا دروازه نه خلاصوي؟
زه فکر کوم چې تورسه پورې په دغه موضوع باندې دغه جرګه دواړه لوري چې دا خپل خلکو خبره چې هغه منازعات باندې مونږ وخت اخیستی و چې باید خپله دغه موضوع حکومتونو سره شریک او د حل لاره پیدا شي. مهم په دې باندې به همدا نیت و چې ناسته کېدله او انشاءالله یو تفاهم ته او یو دغه د ستونزې حل لپاره رسیدو، خو متاسفانه مونږ هم نشو کولی چې هلته لاړ شو او هغوی هم او دغه جرګه ونشو چې دغه اصلي ټکی او اساسي مشکل باندې به خبره کېدله.
مخلص صاحب، که په لنډو کې آخر کې دام راته ووایي چې آیا د راتلونکي ناستې او یا هم غونډې دپاره نیټه معلومه ده چې کله به بیا غونډه کېږي که لا نامعلومه ده دا خبره؟
نیټه خو زه فکر نه کوم چې دومره ځن شي، امکان لري که سبا یا بل سبا یا هر وخت چې خلک لا خلکو لخوا مسیج زمونږ چمبر ته راغی نو زمونږ چمبر مشران تاجران حاضر دي چې راشي هغوی سره ناسته وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان مخلص احمد د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریه هیئت غړی را سره په خبرونه کې وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله 13 روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی که چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي، را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تړل شوي، ماشومان یې د خوارځواکۍ تر څنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویلي، د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې 13 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو تر څنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کېدله. د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي، راتلونکي میاشت کې به 14 نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغه 2 روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي، ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو، دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو، مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو، یعنی ډېر ښکلي ماشومان، ډېر ښکلي کومک ورسره کېده. دې ته هغه کوم چې د فارم مناسب هغه کومه درمل دي، د وې د هغه مونږ پڼې ورته وو، د هغه پڼې ورکول کې دې نور د وی ورکول کې دا ډیر خپل کار د غواتن استکار زمون څلور خاریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یوه اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
یو شپږ میاشتې وو خو اوس نشته دي، موږ د ښار نه ډېر لرې یو، نه والا چې د داسې مشکلات سره خو مخ یو
چې زکه چې زمنګ کلی ډیر د دغې نه وتلې دي د خار نه وتلې لوري پرته سیمه ده نه کینی لیکشته نه د سیز نه زیر ډاکټران شته موږ دغه غواړو چې د ښایسته کینی لیک را نه جوړ شي.
د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاست د څه باندې 2000 ناروغ ماشومانو درملنه کوي ټاکل شوی په راتلونکي اونیو کې د بودیجې د نشټوالي له امله وتړل سي چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو بې برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړیدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند راپورونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د نړۍ خواته یو نړیواله موضوع بره واخلو. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیش ورځنۍ وربند لوړاندیز یو ورځ وروسته روسیه اوکراین یو پر بل حمله کړي دي. دغه بریدونو کې مرګ ژوبله او مالی زیان هم اوښتی دی. پرون د سعودي په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیش ورځنۍ وربند وړاندیز وکړ چې اوکراین یې منلو ته چمتووالی وښود. تفصیل د اسدالله دین په دې راپور کې.
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندیز 2 ساعته وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړی دي. د روسي دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوی دی. د روسي بل هوایی برید د اوکراین پر بندري خار او دسی باندې شوی چې د یوې بارون کې بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوی ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکراین پر خارکیف خار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوی او د کیف خار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوی دي. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورته د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکې د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځ سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمه څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه 13 اگست میاشت کې کورس ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 1.5 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوی، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی لیکلي د روسیې ولسمشر د غوړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندیز شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراغلست. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سکل کندهار شاوخوا درویش سره ټنه انځر د شاوخوا یو سل یو دش میلیونه ډالر پرزخ به هر تصادر شوی دی. بلخوا د انځرو سوداګر وایي چې د کندهار د انځرو زیاته برخه هند ته صادریږي او له حکومت غواړي چې نورې سوداګري زلارې هم ورته خلاصې کړي سو د حاصلاتو د ډیریدو پرمحل بازار اشبان شي او دوی ته هم زیان ونه رسیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنول ودو ته وخت
د یو بستبندي مرکز مسول جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات شوو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سږ کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه چې د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لیې په داخل کې رقم د یو د پبلیکو ته یو بار کې د سنور ضرورت هغه ماشینري هغه ورته برابر کړي او د نور یو دو سره هم یو ارتباط ونیسي، نور یو دو کوم د زموږ صادرات واسطي یوازې هندستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم سوي وو. وس مهال د کندهاري انځرو لوی برخه هند ته صادریږي خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسنن کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص وو اصلي د اصل کمښتو ساش کال په انځرو جړی کړو مرزه کړو نو څه سره کم سی و موږ غوښتنې دا دي چې بعد موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې وې هندستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي، نو په دا موږ ډیر خوشاله کیږو. شش کال خدا و چې مرزونه کړی و دغه کم انځر کم و.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي سش کال د انځرو حاصلات او بی دواړه شوي. د یاد خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیرو نه میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره 415 بیټنه و چنځر صادر شوی چې ټول ارزښت یې شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالر دی.
په تیرو نه میاشتو کې دروي زره 415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې و چنځر صادر شوی دی چې دغه ارزښت 110 میلیون 813000 او 813000 امریکایي ډالر کې.
د کندهار شاولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د روزي اړوند ستاسو را لګل شوی پیغامونه.
د روزي رنگونه
د روژه در رسیدو سره سم یو شمیر مستحق کورنۍ ته د لومړنۍ اړتیا وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، موږ د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
نوم مې صدف دی او موږ معمولا په روژه ماتي کې پکوړې تیاروو چې کچالو، نوش پیاز، رومیان، تازه دنیا، شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه، زیره، مالګه، چاټ مساله، وچه دنیا مکس کوو او په غوړو کې سره کوو او ورسره کورنه چکنی هم تیارو چې تازه دنیا شنمرچ او ګمیده کوو ورسره مستې نارنج مالګه یوځې کوو.
د رادیو ازادین ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. نوم مې وحید الله سادات ده، د کابل ښار اوسیدونکی یم. د یو غخو ډاکټر په صفت غواړم تاسو سره یو څو مهمې خبرې د غخو د نظر نه پروژې مبارکې میاشت کې تاسو سره شریکې کړم. د غخونو برس کول هم د پیشنمي نبات او هم د روژه ماتي نبات باید متصلا د غخونو برس کړل شي. غخونو مسواک استفاده کول، د غخونو غرغړه کول او د غاخونو تار استفاده کول.
په وراتونکو څو شیبو کې بعد